라디오.
라디오 아사디. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم نن سیشن به د 1402 هجری لمریز کال کب یهودی میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د مارچ 12 مده مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستیال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړی دی. هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د روژې د پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبری اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي، یووالی او صله رحمي کار وکړي او د بیوسو او بیوزلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیان ګالو کورنیو په ګټه وي. خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د طبیعت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد له ورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند طبیعت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډل شوي د هند طبیعت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هند او سک کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندانو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواده وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه د رویټرز خبري اژانس د پوښتنې په ځواب کې چې د کاتولیکانو د مشر د څرګندونو اړه د څوي وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپلو اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېیمه ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلبات اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
کله چې خپل مریض انتقاله او ډاکټر ته هغه په لار کې د منځ ځي د سړک د وجه نه.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي هټیوال او نور خلک د ښار د پاکوالي خیال نه ساتي.
دا پلاستیکونه او غند دا لختي ته ورځي د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازي.
په خوست کې ورزشکاران معیاري او منظم سپورتي میدانونو کمښت د خپل سپورتي فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي.
کچېری کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي ان شاء الله زه باور یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو او رازو د خبرونې لمړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسول د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د خبرې د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دافیر کرن ډیکر په خپل ایکس پانا ان کې کړه د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی خبرداري ورکړي چې که سکال شپکسوا او 50 میلیون ډالر مرسته ورونه رسیږي د اړو افغانانو وضعیت به لاپس خراب شي. نور تفصیل د سفیر ولستان یو رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. دغه ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال اګست چې طالبان وقت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 40 میلیونو ډالرو نغدو پیسو بستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډېره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو پاره د ښنه خولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او ترنګوالي چیرې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتې دوه بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویل لنګ دی 40 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه داسې دي چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجل اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی ویاند فلیپ کراپ ازادي رادیو ته په پیغام کې د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیز لپاره خبرداري ورکړ.
ان سم اف د ډیسټریکټس ډراپډ فرام اسیستنس اډمیشن of severely malnourished children to health centers have doubled.
پزینو سیمو کې د دغه مرستو د کمیدو په نتیجه کې د خوارزواکو ماشومان شمیر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایی مسؤلیت خورا حساس دی او کمرستې نوي ډیر ژر خراب حالت ته ګرځي. شپږ غوړاتلونکو میاشتو لپاره دبليو ایف پی په افغانستان کې خپل ټولو پروګرامو او کارو لپاره 550 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
Across all our programs to continue our work.
دبليو ایف پی وايي تیر 2023 کال یې له 100 میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودیجه نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډیر خراب کړ. پاکستان سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقوقو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د سرپرست حکومت مخالف وسلواله ډلوي په روژه کې بریدونه زندوي. دا جبهه چې ځینې وختونه د بیانونو په خپرولو سره د بریدونو ادعاوې کوي، پرون دوشنبه د یو بیان په خپرولو سره د طالبانو سرپرست حکومت ته ګواښ کړی چې د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات بې ځوابه پاتې نه شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستي درې میاشتني راپور کې د یو شمېر نورو ډلو تر څنګ د دې جبهې نوم هم اخیستل شوی او ویل شوي. دې ډلو په دې موده کې د ټولنیزو شبکو له لارې د بیانو نو په خبرولو سره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځینو بریدونو ادعاوې کړې چې تاییدېدلې ګران دي. نور له صفي ولستانه ځینه.
د افغانستان ازادي جبهه چې د پخواني اردو د لوی درستیز جنرال یاسین ضیا له خوا رهبري کیږي ویلي د روژې په مناسبت یو اړخیز اوربند کوي، خو خبرداری ورکړی چې هر ډول پارونکي اقدامات به ځواب کړي. دې جبهې په خپل اعلامیه کې ویلي تر هغو چې تر برید لاندې ونه نیول شي او سنګرونو، غړیو او مراکزو ته مستقیم ګواښ نه وي پېښ شوی، د دې جبهې جنګیالي په ټول افغانستان کې د روژې میاشت او د اختر په ورځو کې خپل بریدونه یو اړخیز ځنډوي. طالبانو لا د ازادي جبهې له خوا د یو اړخیز اوربند په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې د دې یا ورته نورو خالف ډلو اکثر بریدونه او ادعاوې ردولې. د روژې په مناسبت د ازادۍ جبهې له خوا د بریدونو د نه تر سره وی تر اعلان مخکې د دوی وروستۍ حمله د کابل په څلورمه حوزه کې د تهی مسکن په سیمه کې وه. د دې جبهې د ادعا په اساس په هغه حمله کې د طالبانو یو پوسته هدف وګرځول شو او پکې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. ازادۍ جبهه د خپلو اکثر بریدونو ویډیوګانې خپروي، خو دا ادعاوې په یو اړخیزه توګه د تایید وړ نه دي. ازادي جبهه د مقاومت جبهه تر څنګ د طالبانو د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو د چې نسبتا نورو ډلو ته فعالیتونه د پام وړ بلل شوی. د ازادي جبهه د فعالیتونو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په ورستي درې میاشتني راپور کې هم یادونه شوې وه. د سرمنشي انټونی ګوتریش په حواله په دې راپور کې چې یو نامه هم خبر کړی راغلی، د 2023 کال له نومبر د 2023 کال د جنوري تر لسمې ازادي جبهه څلی رښت تایید شوی حمله تر سره کړي، خو ښاغلی ګوتریش ویلي له دې ټولو سره سره د طالبانو مخالفو وسلوالو ډلو دوی ته کوم ځمکنه ګواښ نه دی پېښ کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه سخته بللې، ځکه د سرمنشي په خبره په خواله رسنیو کې د دغو ډلو د اکثرو بریدونو په تړاو ادعاوې د تایید وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې د بغلان په پلخمري کې د ازادۍ جبهې د څلورو بریدونو، په کابل کې د څلورو بریدونو، په کندهار کې د یوې حملې او د سمنګانو په ایبک ښار کې د یوې حملې یادونه کړې ده. د طالبانو ضد وسلوال فعالیتونه که څه هم لږ بلل شوي، خو د دې جبهو اکثر مشرتابه په بهرنیو هیوادونو کې له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. یوه جبهه هم په وروستیو کې په امریکا کې د خاصو ځواکونو د قومندان جنرال سامی سادات او د پولیسو د خاصې قطعې د قومندان او د کورنۍ چارو وزارت د پخواني معین جنرال خوشحال سادات لخوا جوړه شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
امریکای واشنگتن پوسټ رسپانې په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت هغه یوټیوب چینلونو ته اجازه ورکوي چې د دوی د حکومت په ګټه تبلیغات کوي. د غرض په دې راپور کې ویل شوی دی چې یوټیوب چینلونو ته د غرض ویل شوی چې د طالبانو له رسمي قوانینو باید سرغړونه ونه کړي، کنه جوازونه به لغوه شي. نور جزئیات د سنا کاکل پر راپور کې.
واشنگتن پوسټ په خپل نوی راپور کې چې د یک شنبه په ورځ خبر کړلی کلی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له انفلوئنسرانو یا د یوټیوب لاغیز لرونکو او ویډیوي ویب بلاګ لیکونکو یو رنګینه ټولنه روزي او افغانستان نه د یو مثبت انزور او د خوښي وړ لید وړاندې کولو په هڅه کې دي، چې دا کولای شي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي. د دې راپور پر بنسټ په داسې حال کې چې طالبانو په 1990 کال کې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې تلویزیونونه مات او فلمونه یې وسوځول، د خپلې بیا واکمنۍ پر مهال د خپل حکومت په ګټه د مثبتو تبلیغاتو په موخه له نویو ویډیوي ټکنالوژیو کار اخلي. یا د ورځپاڼې لیکلي چې د طالبان حکومت یوټیوب چینلونو ته د جوازونو په ویشلو سره هغوی ته د تلویزیونی او رادیوي شبکو برابر ارزښت ورکړی او ادا کوي چې هغوی ګواښي چې له رسمي قوانینو نه د سرغړونې په صورت کې به یې جوازونه لغوه کړي. د راپور له مخې هغه انفلوئنسرانو یا یوټیوب اغیز لرونکو چې کار یې د رژیم په ګټه ګڼل کېږي اجازه ترلاسه کړي چې په دولتي وزارتونو کې ځای ومومي او خپلې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ په افغانستان او پاکستان کې د منځپانګې له لسو تولیدونکو سره د مرکو پر بنسټ ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د فشار او خپل سانسوري په پایله کې پر طالبانو د انتقاد ویډیوګانې په پراخه کچه د یوټیوب په شان له ټولو پلیټفارمونو ورکې شوې دي، او دوی د طالبانو له قوانینو څخه له سرغړونې وروسته نیول شوي او پوښتل شوي دي. یو شمیر یوټیوبران د دې خبرې په تایید سره وایي چې کله ناکله کېږي د دې کار د عاید له امله د طالبانو قوانینو ته غاړه کېږدي. د افغانستان یوې ښځینه یوټیوبرې د نوم د نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
وخت یې که شخص یک رسانه ای و یا هم فرد عادي عطا ده
که څوک په رسانه کې کار کوي او یا کوم عادي کس وي چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي، که کار یې له دولت سره ارتباط ولري یا نه، باید قانون پلی کړو. مجبوریت خلک دې ته اړ باسي چې ځینې وختونه د دولت په خوښه یا نورو په خوښه ژوند وکړم. د یوې مړۍ حلال رزق پیدا کولو لپاره اړ کېږو.
د زموږ شبکې یا شبکې ما په نوم د یو یوټیوب چینل لرونکی میوند وسیله دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د امنیتي ګواښونو ستونزو له امله یې افغانستان پریښود او په یوه ګاونډي هیواد کې اوسیږي. دی وایي په افغانستان کې په ازاده توګه د فعالیت اجازه نه درلوده.
نظر به صحبت های حکومت طالبا قسم فهمیده می شد که اولین پالیسی
دا طالبان حکومت لخبر و دست پوهیدل که ده چه خزی فعالیت ونه لری. دویم حقا چه دوی خوخی گی داده چه باید دوی خواله دیر یاد چی او باید دا طالبان حکومت اده حقوی دا قوانینو او پالیسی و بد سکونه وی.
خو یو شمیر خبریالان په دې باور دی چې د یوټیوب چینلونو فعالیت په افغانستان کې د خبریالی او د رسنیو له قوانینو د سرغړونې لامل شوی دی. په افغانستان کې آزاد خبریال شکیب نظری ازادي راډیو ته وویل د خبریالي په کارونو کې د یوټیوب چینلونو د لاسوهنې له امله د خبریالي ارزښت زیان رسیدلی دی.
تفاوت یک رسانه و خبرنگار با شبکه‌های اجتماعی
نوی رسانه او رسانه او کارکونکو او د ټولنیزو رسانه او کارکونکو توپیر یې دا دی چې دوی د کار محور ډېری پر تفریح سوژو دی، خو دوی پر ټولنیزو سوژو کار کوي. تا کار داسې دی چې تاسې یو داسې کس ته کیمیاوي وسله ورکړئ چې له هېڅ هم خبر نه وي، بیا وګورئ چې څه یې کوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د یوټیوب چینلونو فعالیت د رسنیو د اعتبار د کمیدو لامل شوی دی.
و از یک طرف دیگه دیده میشه که طالبان
لیوی خواه دا لیدل کیگی چه طالبان پا افغانستان دنن خبریالان او رسنه محدودی کردی او لبلی خواه یزین کسانو تا دست یو فرصت چمتو کرده چه دی حقوی یعنی طالبانو پخواه که غیر مسلکی پروگرامونه تولیدوی چه دی جورنالستیک و اصول سرسمون نلری او دا دیره دی اندخنی ورده.
کسان پا افغانستان که دی یوتیوب چینلونو کرش میره نده معلومه، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ او د رسنیو له محدودیت سره سم په افغانستان کې لسکونو یوټیوب چینلونو فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان کړی و چې له دې وروسته به هغو کسانو ته جوازونه ورکوي چې د ژورنالیزم په څانګه کې تجربه او زده کړې ولري او باید د دریو اصولو ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني کلتور په چوکاټ کې فعالیت ولري. خو داسې ښکاري چې ډېری یوټیوبران رسنیزې تجربې نه لري.
له خبرونو ورآخوا
د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلباد اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي. کلباد کندوز یو له غدري ولسوالۍ څخه د تشکیل په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مهال منظور شوی و. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان په خپل وخت د کندوز ښار ته نشي رسولی او د لارې په اوږدو کې ځینې وختونه ناروغان ساور کوي.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی ازادۍ روډې ته وویل:
کله چې خپل مریض انتقاله و ډاکتر ته، هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تخمین ډېر کلونه کېږي دغه په هغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپین ږیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپین ږیرو د مشرانو.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غږم څوک نه اوري. چې داسې کالبات ته ځوما چې ډېره لاره ده، که دلته راځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشې موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا ارزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره دا موټر راړ شي کنه کپیر دی، موږ دغه سړک باید جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې خوندوس ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعتو په درې ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. څلوېښت کلن ګلاغا چې له لس کلونو راهیسې د کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي
مشکل زیات درم، تمام ورځ جامپین میدم، تمام ورځ کرایه مې ورغی مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړی وو، هر پیره چې وهو د کرایه پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرایه هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ای چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزې د ولایت له چارواکو سره شریک کړي ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمه د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معرف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د نوي کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ننګرهار مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي هټۍ وال او نور عام خلک د ښار پاکي او صفایي ته زیات پام نه کوي. د دوی په وینا هټیوال د خپلو هټیو خالی پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان د ښار په سړکونو او ویالو کې اچوي. البته د خپلو هټیو په مخ کې چې په دې سره چاپیریال ککړ کیږي او د باران په مهال د ویالو د بندېدو سبب هم ګرځي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې هټیوال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټیوال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سړکونو کې اچوي چې په عامو ورځو په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندېدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریاله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندېږي او د دې ټول نغټې لدا د چکورونو والا او هټیوال دا پلاستیکونه او ګند دا لختي ته ورځي، د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لاره نه به سرک ترازی، نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرکم نشي پوری کېدل، نو ډیر ستونزې سره مخې.
زمنګ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بورده زوی مچ دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزارې، نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخر د غولي ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک وسړي ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بندي شي په سرکونو روان وي او د خاروالی کارکونکي په همدی ککړو بو کې لګیوي او د ویلو خلاصولو کوخخ کوي. د یادو کسانو په وینا کې چیرته کثافات د خاروالی لخوا په خودل شو کثافت دانو کې واچول شي نو لوی خوا به خار پاک ساتل شوی وي او لبل لور به ویلي نه بنديږي. دغه شمیر کسان له خاروالی غواړي چې باید د خار پاک ساتلو پاړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټه کی چې ورسره د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویلو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد خاروالی مسولین هم د غستون زمانی خوای د اسناف اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړي. د یاد خاروالی یو تن مسول بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره د سره بار بار خبري کړې دي. د دوی مغختی دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو خرابه شي یا د پلاستیکونو اندازه نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښ سبب کېږي د دې خړډو کې ترڅو په علاقه وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
خاغلی مراد راتول هټیوالو ته ویلي چې د خپل دوکانونو مختدي کوچنی کثافت دانې کېږي.
باید هر دوکان مخې ته یو ډول وړې کثافت دانې یا باطل دانې ولګي کېږي ترڅو خار کې خلک تیریږي یا خپل هم د دوکاندار چې کله د دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات غلطه موجوده هغه په دغه وړه باطل دانې کې واچي او هغه به د عمومي کثافت دانې ورسي ترڅو خاروالۍ موظف ټیمونه ورشي هغه پورته کې. که څه هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو دا چاره ملي کړې ده هم ځینې نور ساوه کې چې پاتې ده دوی ته سپارښتنه کړې چې باطل دانې نه برابر کیو دکان مخنه تکیری.
د جلال آباد یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویالو لبندیدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون ډیره خارونه لیا دستون سره مخ دي. خلکو او خاروالیو ته پکار دي چې د خارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغي وژغوري.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25.
ازادي راډیو 24 ساعته په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال شپېتو لوبډلو تر منځ یو میاشتنی لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکاران معیاري او منظمو سپورتي میدانونو کمښ له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نورا جان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په مهال کړي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
په خوست کې د خار او ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښ د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي لومړی مقام یې د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبې لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي زیات تماشاجیان په هغه کې ځای شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شي دی چې هر وخت پر برونی وي مثال مرو وي زیات وي د سرپوخ میدان نه جمع نظمونه موږ نه لرو په خوست کې.
په خوست کې د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نژوند ورسته ستایل خو اوس د لانو ری هڅونې په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانه ګل سخی وایي
نو موږ د دې هدف دا و چې موږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړای دی او هر برخه کې کار کړای دی په ژوندونی باید وستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه پورتولنه کې د مثبت ذهنیت د خریدو لپاره ګټوري بولی او زیاتوي چې پدی سره د خلکو په مینس کې بدنیتی او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنگ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې دا ده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو تر څنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینهوال لري. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو په هر لرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.